درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. په روان یو ساعت کې به تاسو ځوان فکر پروګرام واورئ چې همایون هیواد وړاندې کوي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته له اسدالله لودین نه اورو.
امریکا افغانستان کې د داعش پر مالی ملاتړ کوونکي بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت پروند یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل، او د پاکستان صدر اعظم ویلي هند کولی شي د دوی له خاورې افغانستان ته مرستې ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون دوشنبه پر هغه کس چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ ته د مالی اسانتیاو په برابرولو توران دی بندیزونه ولګول. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د امریکا خزانه وزارت ویل چې اسمت الله خلوزای په تور لیست کې شامل کړي، ځکه هغه تورن شوی چې په ترکیه کې د حوالې په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ ته مالی مرستې استولې. د خزانه وزارت د غراز درې تنه نور هم چې نمونه نه دی په ډاګه شوی په افغانستان کې د داعش ډلې د مشرانو په توګه د حقوقي د رول په خاطر د ځانګړو نړیوالو تورستانو په لیست کې شامل کړي دي. د دې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا گا کی وویل دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې امریکا د داعش په وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم څخه په استفادې په افغانستان او له هغه ورهاخوا د تورستي فعالیتونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل. د دوی په نوي ګمارنه کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان دي او د طالبانو نږدې کسان. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانونو او محمد عباس اخوند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. 25 نور اګمارنې بیا د وزارتونو مرستیالۍ او د نورو ادارو او ریاستونو مشرتابه ته شوې دي. پر طالبانو تل دانی وکه کیږي چې اګمارنه کې د ټول شمولي اصل په پام کې نه نیسي او تر ډیره هغه کسان اګماري چې اواز یې دینی زده کړې کړې وي. طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي د دوی په کابینه کې د هر قوم اساس شته او داسې کسان هم پکې دي چې پر دینی زده کړو سربیره نورې مسلکي زده کړې هم لري. اروپای ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې له کډوالو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د افغانستان پر شمالي ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه څخه مخه دی ونیسي چې د بلاروس د چارواکو له لوري د سیاسي هدفونو لپاره د کډوالو ناوړه استفاده وبلله. یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته په هند کې پاتې دي ل خپل نامعلوم برخلیک څخه سر ټکوي. د فانوس په نوم یو پخوانی پوځي تیر شپه ناوخته له نوې ډیلی ازادي راډیو ته ویل چې دوی دغلته د امریکا سفارت او د ملګرو ملاتونو دروازې ور ټکولي خو چای غم نه دی خوړلی.
موږ له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړې، هغوی راته وویل چې کوم ځانګړی پروګرام نه لري چې راسره مرسته وکړي. نمونه مو لیکو، کارت درکوو او نتیجې ته په تمه اوسئ.
د ښاغلي فانوس په وینا د دوی شمیر شاوخوا 200 کسانو ته رسیږي چې پکې په لسګونو هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخوانی حکومت لخوا هند ته د روزنې لپاره استول شوي وو او د روزنې له بشپړېدو مخکې کابل د طالبانو لاسته ولوېد. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دوی روغتیایي وسایل او درمل په خلاصي دودي او کور سره جر مرسته ونشي نو نشي کولای چې نور ناروغان ومني. خاغلی رښتین پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې د هیلت نت له موسسې سره چې له دوی سره مرسته کوله موجوده قرارداد پرون دوشنبه پای ته ورسید.
تر اوسه پورې د دوی سره عملی همکاري نه کړې، خو له واجی کړې دي چې نن یو ټیم راغلی و او دی ویلی مون کوشش کوو چې دا یو جهل لاره پیدا کړو او موږ تاسو سفور
تر دې مخکې هم د دې روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون دی مسولانو او روغتیا پالانو د درملو اکسیجن او روغتیایي تجهیزاتو ترڅنګ د خپل تنخواه د نه ورکړې شکایتونه کړي وو. په کابل کې د متحده عربی اماراتو د سفارت له بیا پرانستل کېدو وروسته سعودي عربستان هم غواړي چې خپل سفارت پرانیزي. عربي رسنیو پرون خبر ورکړ چې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت له بندولو درې میاشتې وروسته په دې غور کوي چې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته اکثرو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او لا هم هیڅ لویدیز هیواد خپل سفارت په کابل کې نه دی پرانیستی، خو جرمني لیوالتیا ښودلې چې ژر به خپل سفارت بیرته پرانیزي. امریکا خپل سفارت د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولی، خو د یوې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په واشنگټن کې لاسلیک شوه، په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماتیکې ګټې به قطر خوندي کوي او دا هیواد د امریکا لپاره د قونسلګرۍ چارو یوه څانګه په کابل کې په خپل سفارت کې دننه پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته بشري مرستې ولیږي. هند مخکې ویلي وو چې که پاکستان اجازه ورکړي د دغه هیواد له لارې به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم واستوي. او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت پروندې او شمیر ملیشو د نیولو او ایران څخه د ورول شو چاو دونکو موادو او وسلو د کشف خبر ورکړ. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت په خبر پانه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په ایران کې له تروریستي ډلو سره تړاو او د بحرینی اتباعو د امنیت پر ضد تروریستي عملیات پلان کړي وو. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو کسانو د شمیر او د کشف کړیو وسلو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. بحرین په 2011 کال کې د عرب پسرلی د پاتونونو پر مهال ایران د بحرینی شیعاګانو په ملاتړ تورن کړی وو. تیر کال هم بحرین اعلان وکړ چې یو تروریستي حمله یې چې د ایران سپاهی پاسداران طرح کړی و ناکامه کړی ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. لوستي او فعال ځوانان د وی ټولنې پانګ ده، خو د ورستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې ښکاری چې افغانستان خپل د پانګ له لاس ورکوي. ډیر لوستي او فعال ځوانان له هیواد لاړل او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبان حکومت که څه هم څو ځله دا خبره کړې چې ځوان کادرونه دې له هیواد بهر نه ځي او وطن ته د خدمت لپاره دې پاتې شي، خو دا ځوانان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت مقرری ښیي چې دوی ته په حکومت کې ځای نشته او یوازې هغه کسان ګمارل کیږي چې د دوی د خپلو لیکو خلک وي، که څه هم مسلکی کسان نه وي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم پوښت، خو دوی د دې باور در منځته کولو لپاره چې ځوان کادرونه په هیواد کې پاتې شي څه کړي په دې اړه خبرې ونه کړې. دا چې ډیر لوستي او فعال ځوانان له هیواده تللي او دا لړۍ لا هم روانه ده، که دا لړۍ همداسې دوام وکړي پایلې به یې څه وي او څه باید وشي چې ځوانو کادرونو ته د کار او پرمختګ داسې باوري فضا رامنځته شي چې دوی په هیواد کې پاتې شي او کار وکړي. هم دا د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمنو مو هم د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت په خوانی ویان استاد حمید عبیدی، د مالی وزارت شکایتونو په خوانی رئیس او د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر نصرت الله وفا، د قلملار ټولنې مؤسس متی الله ویسا او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران دی. خپل ټولو میلمنو ته خراغلاس وایم. ویسا صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو، تاسو د قلملار ټولنې للارې ډیرو سیمو ته تللی یاست، له نږدې مو لیدلی دي، د زده کړو د تعلیم په برخه کې مو کار کړی دی. د دغو ځوانانو تک چې دا مخکې لاړل یا اوس روان دي، اراده یې کړې په یو ډول په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه ووځي، تاثیر به یې څه وي په افغانستان په نورو ځوانانو؟
مولانا، تاسو درنو اوریدونکو ټول هرانو او میلمنو ته، موږ کلونه کلونه په افغانستان کې په ولایتونو کې خصوصا ډیرو پرتو سیمو کې د تعلیم برخه کې بشري حقوقو برخه کې کمپاینونه درلودل. نو موږ هره ورځ د ځوانانو سره د خلکو سره مجلسونه لرو. په 10 کالو کې موږ وکولای شو چې په ډیرو پرتو سیمو کې مسلکي ښوونکي پیدا کړو او د هرې برخې مسلکي کسان پیدا کړو، هم په ښځینه برخه کې او هم په نارینه وو برخه کې، چې د هرې څخه افغان ځوانانو لوړې زده کړې وکړي، هغه په بهر کې یا داخل افغانستان کې تر دکتورا تر ماسټرۍ تر ځان کچ پورې. اوس فعلا د لیرو پرتو سیمو څخه د شهرونو څخه هغه ځوانان کلونه باندې کار وسو د افغانستان یو شتمني وه اما هغوی ټول روان دي چې دا کې به یوه لویه خلا رامنځته کړي. مثلا موږ هلته ښځینه ښوونکو ته نارینه مسلکي ښوونکو ته د اوبو مدیریت برخه کې پوره ضرورت لرو. هغوی دې دا په سیمه کې پر نورو ځوانانو باندې منفي اغیزه لري، منفي تاثیر لري او نور هم مایوسه کېږي. هر څوک کوشش کوي چې د افغانستان ووځي. ځوانانو سره هره ورځ بحث کوم، دغه اوس کې په هلمند کې وم، کندهار او زابل کې د ځوانانو سره مجلسونه کول. هر څو ډېر کې د افغانستان څخه بحث کوو او څوک په راتلونکي د افغانستان باور نه لري او نه دولت هغه باور وي چې مري دولت کې ځای راکول شي او کسان چې کلونه یې زحمتونه ایستري د افغانستان شتمني ده د هغوی زیات چې دوی ایستلی دي، هغه کوښښونه چې دوی کړي دي د هغوی په مقابل کې دي چې د کار زمینه برابره شي او دوی ته یو اعتماد کول چې په افغانستان راتلونکي دوی دپاره کار شته. او خصوصا د ښوونې بهیر په برخه کې، د لوړو زده کړو بهیر په برخه کې، که دغه استادان له پوهنتونونو څخه دي او له ښوونځیو څخه دي، دا یو ډېر ښه تاثیرات رامنځته کوي. په سیمه کې مسلکي استاد ځوانه لرو، هغه کلونه کلونه روزل شوی وي، د ښوونځیو استاد شوی وي، یا د پوهنتونو استاد شوی وي، هغه باندې کلونه کې کار شوی دی، وخت لري او هغه چې افغانستان کې بیا چې موږ کلونه روزو، دا یو لوی ستونزه، یو لوی مشکل ده. په نړۍ کې ټولنې د پاتا اوس که ښوونکي د نا مشدد سیمې لور ته ځات شي، ښوونکي بیا پیدا کولای په سیمه کې په پراولو سوال کې چې دا د راتلونکي تر وخه دوی خطر او دوی ضرر لري په افغانستان کې.
ډیر مننه وفا صاحب. وفا صاحب، تاسو له ځوانانو سره پات شوی یاست او اوس له هیواد بهر یاست، کړه ته وای یو خدغه په لوی کې سیستم ټول بدل سو، حکومت بدل سو، دا سبب شو چې ځوانان لاړ شي، خو دا هغه لوی لوی عامل کې دی چې دا وی نور کوم واړه واړه عاملونه شته دي، لاملونه شته دي چې دا غو په سبب ځوانان هیواد پرېږدي، هغه ځوانان چې ټولنه ورته ضرورت لري هغه ځینی کوم لاملونه سبب شوی دي چې دوی نور فکر وکړي چې په افغانستان کې باید پاتې نشي او باید لاړ شي؟
هیواد سب تاسو ته قدرمنو ملمنو ته د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم، ورځ مو خیر. هیواد سب متاسفانه د جمهوریت سقوط د ځوان نسل په تدریجي ډول د سقوط په معنا و، او متاسفانه چې د موږ ځوان نسل لپاره دا یو تورې تیارې پایل و. سره له دې چې په کار دا و چې طالبانو دا شی مدیریت کړی وای او دا اطمینان د موږ ځوان نسل ته ورکړی وای چې تاسو د دې هیواد اسټ یا سرمایه یا سې، تاسو د دې هیواد راتلونکي یاستې. ځکه دا غ نسل و چې په تیرو شلو کلونو کې په ډېرې سختۍ باندې روزل شوی و، په ډېرو مجبوریتونو، په ډېرو مشکلاتو باندې روزل شوی و. ولې دا واقعیت د چې دوی په تیر کې داسې نه وکړي چې د افغانستان ځوان نسل د دوی باندې باور وکړي. یوازې امنیتي ننګونې او امنیتي ستونزې نه وي، بلکې د دې تر څنګ دغه فقر، بیچارګي، بدبختي چې نن سبا یې د موږ تاسې افغانان په مجموع کې یا ځوان نسل ویني، دا هم یو دغه عوامل نه و چې متاسفانه نړیوالې ټولنې اړیکې د افغانستان سره قطع شوي او ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده. د دې تر څنګ تربګني چې متاسفانه دی په اوس موږ تاسو فعلاً وینو چې د طالب په ذهنیت کې دا شی پیچکاري شوې ده. سره له دې چې د عمومي اعلان یې کړی ده، ولې موږ ګورو چې هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري، دوی د افغانستان په ولایت له مرکز نه نیولې تر ولایتونو پورې هلته هماغسې وحشت کې لکه چې په تیرو شلو کلونو کې کړی و، او دوی ونهشو کولای چې په رښتینې ډول باندې هغه عمومي عفو تدبیر کی او خپل غیګ خلق ته خلاص کی خپل خپل خلق خپل بغی کی ونیسی او وای چې تیر پرشتہ هم پهیر ولی تاسو د دې خاورې بچیانې سي د خاور او د هغه د خلق تاسو ضرورت لري نو دا دا هم هغه وړه عوامل ول چې موږ او تاسو ځوان نسل دې ته مجبور کړ چې نن پردوی هیوادونو ته کډوال شوی دی او آلته دوی له هیواد لري یعنی د جلا وطنې شپې ورځې سبا کوي او دا ډېره دردونکې ده په دې معنی باندې چې د یو چانه د هویت اخیستلو د یو چانه د هغه غرور او د هغه د ژوند د ټول هسته اخیستل یعنې دا عادي خبره نه ده زه د یو کډوال ځوان په حیث باندې باور وکړي ډېر کله داسې کېږي چې ورځ په جګر خونی باندې په ژړا باندې تیرو چې موږ تقریبا دیارلس کاله یا پنځلس کاله کار وکړو په ډېر سختۍ سره مو د په حکومت کې یا د یو دولتي مامور په حیث باندې سره له دې چې په نظام باندې په حکومت باندې ډېرې زیاتې نیوکې وي او جایګامو جوړه کړه ول متاسفه نن هغه هیلې ارزوګانې چې موږ د خپلې راتلونکي لپاره لرلې یا هغه ملګری چې تر کومې زه پیژنم چې تقریبا اکثره یې وتلي دي او په ډېر یو بد وضعیت کې ژوند کوي یا هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي هغه دغه وحشتونه ویني دغه بدبختۍ ویني هغوی هم د فرصت په لټه کې دي تر څو وکولی شي چې له افغانستان څخه ووځي نو یعنې مختلف عوامل لري هیواد صاحب چې یعنی موږ کولای شو چې حتی په لسګونو ووایو هم کم دي چې ورځ په ورځ باندې هغه بې اعتمادي زیاتېږي ډېری داسې ملګري زما وو مثلا په نظامي برخه کې دوی په تمه وو چې که حکومت سقوط هم کړی شاید دوی بېرته ومنل سي د مجبوریت نه دوی وظیفې ته تلل ولیا ته زه د دوی غږونه د ځان سره سات لرم چې بیرته پیام کړی په زړهغوني غږ وایي چې موږ ډېره اشتباه کړې وه موږ فکر کاوه چې دا خلک به تغییر شوي ولې دوی تر پخوا هم واشي شوي دي دوی تر پخوا هم حتی موږ په دغه یو ورځ ورتګ سره بیرته وظیفه کې ولیدل چې څومره دا خلک د جمهوریت د وخت یا دغه د تېرو شل کلونو کې روزل شوي ځوانانو سره څومره کرکه او څومره نفرت له دوی نه لري
ډېر زتمنه استاد عبیدی د لوړ زده کړو وزارت په خوانی ویان او د پوهنتون استاد هم په خبرونه کې را سره د عبیدی صاحب له تاسو پوښتو یو مسله ده هم د چې ډېر ځوانان دي هغه فکر کوي چې نور په افغانستان کې زده کړې کول په درد نه خوري او په کار د چې دوی هیواد پرېږ دی لاړ شي دغه باور ولې مات شو
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو اوریدونکو ته ملمنو ته بخنه غواړم چې څه یو څو دقیقې نه وخته وصل شم برنامه ته په هر صورت ما د مخکینی میلمه خبرې واورېدې زه نه وخته وصل شم پوم نشم چې تاسو میلمه څوک په هر صورت سلامونه ورته وړاندې کوم بے له شکه دوی ښه ټکو ته اشاره وکړه له بده مرغه که څه هم نظام چې سقوط وکړه تمه دا وه چې طالبان به دا غو ځوانانو سره یا غ نسل سره چې په تیرو شلو کارونو کې روزل شوی دی سم چلند وکوي سم چلند په دې معنی چې دوته به د کار راغه په خوانی زمينه مساعده وي او دوی به په نورمال ډول خپل کارو ته ځي په ټولو هیوادونو کې نظامونه لمنځه ځي بل نظام رامنځته کیږي حکومتونه تبدیلیږي خو هغه اصلي کادرونو کې بدلون نه راځي سیاستونه بدلون کوي خو د نظام هغه اصلي مهره چې هغه متخصصین دي د متخصصینو سره او د ځوان نسل سره بیا سیاسون یا نظامونه کار نه لري هغو ته بیرته هغه فرصتونه چې په خوای د لودل هغه فرصتونه ورته برابروي او ته ورته ملاتړ کوي که څه هم طالبان چې کله حکومت ونیو دغه سیوتمه کېده او دوی ژمنه وکړه چې متخصصینو ته درناوی کوي او د متخصصینو څخه ګټه پورته کوي خو وروسته ولیدل شول چې طالبان په خپل ژمنې سره ژمنې ته تعهد متحده نه دي او کوم کسان چې دو سره په دغه شلو کلونو کې همکاري درلوده په بیلابیلو برخو کې هغه ته ډیر لیوالتیا لري چې د کار زمينه مساعده کی. مثلا د لوړو زده کړو وزارت کې زه چې هلته مامور ما ماته معلوم ده مثلا لوړو زده کړو وزارت کادري وزارت دی او ګڼ شمیر بستونه کادري دي. په دې معنی چې په دغه وزارت کې کوم کسان چې ګمارل کیږي باید هغه د پنتون استاد دي، هغه اکاډمیک بیکګراوند ولري، هغه اکاډمیک سړی وي چې د هغه اکاډمیک ژبه باندې پوه شي. او څوک چې د اکاډمیک ماحول کې کار نه وي کړی، اکاډمیک ژبه باندې پوه نه شي، هغه نشي کولی چې دغه وزارت کې حتی دنده ترسره کړي، خصوصا هغه مدیریتي برخو کې ریاستونو کې. په لومړیو کې دوی وویل چې دوی د رئیسانو سره کار نه لري، د متخصصینو سره کار نه لري، خو وروسته ولیدل شول چې متاسفانه دوی هغه مهم توقعی چې هلته معمولا علمي کادرونه په تیرو شلو کلونو کې کار کړی و هغه متخصصین ایسته کړل، او یو ملا یا یو قاري هلته راوړی ګمارلی دی چې هغه یوازې په هماغه خپل دینی مسایلو پوهېږي او د لوړو زده کړو په هغه ماهیت هم نه پوهېږي. متاسفانه دا یوه لویه ستونزه په ټول نظام کې ده، او دغه تیر ځوانان چې اوس ګڼ شمېر کډوالۍ ته مخه کوي یا حداقل کډوال شوي دي یا هڅه کوي چې کډوال شي، دلیل هم دا دی. او نوی نسل چې مثلا لوړو زده کړو ته ډېره لیوالتیا نه لري، خو خپل لاسرونکی په د افغانستان په لوړو زده کړو کې نه ګوري. تاسو پوهېږئ چې لوړو زده کړو وزارت یا پوهنتونونه فکری بنسټونه دي، او دوی د ټولنې ته هغه بشري قواوې وړاندې کوي. نو کله چې دغه بنسټونو کې دغه څه چلند وشي او د محصلینو روحیه ماته شي، د استادانو روحیه ماته شي، دا ډېره بد اغېزه کوي د افغانستان راتلونکي لپاره. او زه د یو ځوان استاد په توګه چې ماته ګڼ شمېر هغه استادان چې په بېلو ولایتونو کې دي او ځوان کدرونه دي، بهر کې زده کړې کړي دي، پیژدیان اخیستي دي، ماستریان اخیستي دي، ګڼ شمېر د افغانستان څخه اوس بهر دي، ګڼ شمېر په اطمینان درته وایم چې ګڼ شمېر بهر دي. او دا یو لویه ستونزه نظام ته رامنځته کړې، او په همدې دلیل تر اوسه د دولتي پوهنتونونو دروازې تړلې دي او دوی نشي کولی دروازې پرانیزي. کدرونه ورسره نشته، استادان وتلي دي. نو یو پوهنځي کې چې مثلا شل استادان وو، اوس 15 پاتې دي یا شپږ پاتې دي یا نهایت 10 پاتې دي. نو په هغه محدود قدر باندې دوی نشي کولی د پوهنتون دروازې پرانیزي. یو دلیل هم دا ده، شاید نورې هغه مالی مسایل هم وي چې هغه تېره برنامه کې ما تاسو د همکارانو سره په جزئیات خبرې وکړې، خو یو عامل هم دا ده چې دوی کادرونه ورنه تللی دي. که خبره راټوله کړو، زه په دې باور یم چې نوی نسل، خصوصا کوم نسل چې په تیرو شلو کلونو کې روزل شوی دی، ګڼ شمېر ایماندار، با تقوا، مخلص، صادق ځوانان پکې وو چې هم تیر نظام کې صادقانه کار وکړي او هم لیوالتیا درلوده چې دې نظام سره کار وکړي. خو متاسفانه دا نظام د هغو سره داسې چلند کوو لکه چې هغوی د دغه هېواد هېڅ وګړي نه دي او دې هېواد باندې حق نه لري. متاسفانه طالبانو فکر دا دی چې کوم کسانو چې د دو سره په دغه دوره کې چې دوی وایي چې موږ سره جهاد کې مرسته کړې او دغه شلو کلونو کې دو سره پاتې شوي دي، هغو ته لیوالتیا لري، هغو ته دندې ورکوي. او کوم کسان چې تېر نظام سره کار کړی، دوی فکر کوي چې دا تیر نظام ته ژمنتیا لري او د دو سره به کار نه کوي، چې دا مطلق زه فکر کوم غلط ثابتېږي او دا ستره جفا ده د افغانستان د نوي نسل سره.
ډېره زیاته مننه عبید صاحب. وروسته په دې اړه خبرې وکړو چې د حل لاره څه ده، څنګه کېدی شي دغه باور رامنځته شي چې اوس ورو ورو ختمیږي او په سبب ځوانان ځي له هېواده بهر. استاد سید رحمان عمران ته به ورشو. عمران صاحب، د دې په ځای چې حکومت دغه باور رامنځته کړي چې ځوان کادرونه په هېواد کې پاتې شي، د دې لپاره باید دوی ثابته کړي چې مثال دوی ته دغه ځوان کادرونه ارزښت لري. خو دغه څه نه دي لیدل شوي، برعکس مثال ویل شوی دی د ځینو چارواکو له خولې چې هغو کسانو چې په دې تیرو شلو کلو کې زده کړې کړي دي هغه په درد نه خوري، یا ځینې نورې دغسې خبرې چې دغه لوستي ځوانان، فعال ځوانان او کادرونه یې اندېښمن کړي او لکه دوی ته دا سوچ ورکړی چې دوی باید نور دلته پاتې نشي ځکه دا د دوی ځای نه دی، نو ولې حکومت تر اوسه پورې دغه باور نه دی رامنځته کړی؟ او که رامنځته نه شي خپله تاوان به حکومت ته څه وي او ټولنې ته به تاوان څه وي؟
ملبنو تا استاذ ټول او دغه کو تا سلامونه وایم. په سر کې فکر دې د موضوع باندې راشم چې ولې دا باور نه لري رامنځته شوی. زه فکر کوم چې تر دې مخه به ښه دا وي چې د دغه پر عواملو باندې د دې فرار په عواملو باندې د چې په لویه کې سره وو او لګیږي چې درې نړۍ هیوادونه یا په مخ پر واقع دي هیوادونه تنها افغانستان نه دی بلکې من خطه دا ګاونډي هیوادونه هم له ورته ستونزې سره مخ دي. له دې نه کترونه قرار کوي دي نورو هیوادونو ته دي. د دې مختلف عوامل دي په ټوله کې چې د راټولې کو اقتصادي عوامل دي، سیاسي عوامل دي، ایدیولوژیکي عوامل دي، اجتماعي عوامل دي. په اقتصادي عوامل کې کوم راشو له درې نړۍ هیوادونو نه چې افغانستان هم دي یو برخه ده، لویه پیمانه یا لویه برخه یا لویه لویه برخه کترونه چې له هیواد وو دي د هغې اقتصادي عوامل هم دی، ځکه چې د بېکارۍ کچه پکې لوړه ده، معاشونه پکې ټیټ دي، او هغه رفایي یا د ژوند هغه اسانتیاوې یو کارمند ته یو علمي قدر ته نه شي دي مساعد کولی لکه نورو هیوادونو کې. همدغه دی چې که موږ وګورو په تېرو شلو کلونو کې دلته خارجیانو په مرسته داسې یو اقتصاد رامنځته شوی و چې دغه اقتصاد مختلفې پروژې دي، انکشافي پروژې، ولې هر کس په هره برخه کې مصروف و، ښه معاشونه یې اخیستل، او په یو ډول سره یې دغه ژوند کې روان و. یعنی په دې معنا سره چې شاید دغه څه په نورې نړۍ کې په سختۍ سره کولای شي چې ترلاسه شي. دا یو عامل دی. دوهم عامل سیاسي عامل هم دی چې سیاسي نظام تغییر شوی ده او ډېر کسان چې په دغه سیاسي نظام کې نظام لپاره ځای نه ګوري یا خپل درناوی نه ګوري یا خپل ارزښت نه ګوري، هغوی هم دغه هېواد پرېښی ده، یا یې د پرېښودو په حال کې دي، او یا نور نو له دغه سیاسي نظام سره توافق نه شي کولی. دریمه مسله ایدیولوژیکي مسله ده چې ډېر کسان که چېرې دغه دوو پورتنیو عواملو سره یو توافق کولی شي په ایدیولوژیکي لحاظ سره له نظام سره جوړه نه راځي. یو ډول سره فکر کوي چې دغلته په مدني ازادیو باندې اسما په نورو ازادیو باندې بندیز لګېږي یا لګېدلی دی، په دغه حساب سره دا ځای نور ځان ته مسئول نه احساسوي. او بل هم اجتماعي عوامل هم شته دي، اجتماعي عوامل حركه درونه دي اخر دور سره خپل ارزښت په ټولنه کې بیانوي، لکه یو لوست د ټولنه کې راځي خبره په ټولنه کې چې هغه کې له هر حال رسیدلی وي او یا د حتی ازادي وي، او قسم سره دغه هم د دې عامل کې دي چې کترونه فرار وکړي. نو دغه عوامل هغه عوامل دي چې کترونه فرار ته زمینه مساعد دي. مقتصاصی پوښتنه په تواصل باید وایم چې طالبان په واک کې دي دلته په افغانستان کې، دغه عوامل شاید ځینې عوامل د اختیار کې دي، هغه چې د اختیار کې دي هغه باید کتونه د هېوادونو په پرمختګ د ټولنې په صنعتي کولو کې په اقتصادي وده کې او د ټیکنالوژي په مخیا کې مهم رول لري. دا کتونه چې دې نه یوځي نور نه لري ډېره اسانه کوي، او که چېرې دغه قرار د کتونو همدغه ډول سره روان وي نو دا د راتلونکي حکومت لپاره ډېره ډېره سخته وي چې د اوسمهال سره اقتصادي کې یو ښه اقتصادي وده او په ټول کې د ټولنې د صنعتي کولو کې او د فنډ
ډیره مننه استاد عمران. او بیرته تاسو ته راګرځو په همدې اړه غواړم وروسته بحث وکړو. دا چې استاد عبیدی د خبرونې په لږ برخه کې را سره دی، غواړم بیا هم له استاد عبیدی وپوښتو چې څه کول پکار دي چې ځوانان، ځوان کادرونه، هغوی چې وطن ته خیر رسیږي هغوی په هیواد کې پاتې شي، خپله دا ځوانان باید څه وکړي، او حکومت ته څه کول پکار دي چې ځوانانو ته دغه باور ورکړي چې دوی کولای شي پات سي عمدل تکارم کولای شي ژوندم کولای شي او هیڅ ستونزه دغه لپاره نشته.
مخکې دینه چې زه د سوال ته ځواب وایم، زه د استاد عمران د مهمو ټکو ته اشاره وکړه، دغه ټکو سره موافق یم. دغه عوامل متاسفانه د عوامل کې چې ګڼ شمېر هیواد پریږدي، خو زه په دې باور یم چې دغه عواملو کې تر ټولو هغه لوی عامل ایدیولوژیکي مسله ده، خصوصا هغه هم د طالبانو لخوا. زه فکر نه کوم شاید یو شمېر ځوانان هیواد پریښی د ایدیولوژیکي مسایلو له امله، خو خپله د طالبانو حکومت هم دا زمینه مساعده کړې ده چې حتی ځوانان دې ته مجبور شي چې هیواد پریږدي. په دې معنی چې کله چې دوی هماغه د شلو کلونو د همکارۍ موضوع رامنځته کوي یا مخته کوي، چې کوم کسانو موږ سره تېرو شلو کلونو کې کار کړی موږ سره په جباتو کې، نو هغو ته موږ توجه کوو او په عمل کې هم ثابته کړې ده. مثلا دوی کابینې ته وګورئ، دوی هغه د کابینې ده چې راښکته شي، مثلا مهینانو په سطح وګورئ، ده رئیسانو په سطح وګورئ، ټول هماغه کسان دي چې دو سره په تېلو شلو کارونو کې کار کړی دی. او متخصصین متاسفانه کومو برخو کې، زه شاید په سیاسي ګمارښتونو کې چې دوی کوم کسان ګماري، هغه خو په سیاسي برخه کې طبعا وزارتونه سیاسي دي، مهینتونه سیاسي دي، دوی به دا کار کوي، خو هغه برخه چې متخصصینو ته موږ اړتیا لرو، کنه هغه برخو کې دوی متخصصین ایسته کوي او د دې په ځای هغه خپل کوم کسان چې د دوی په باور په مدرسو کې درس ویلای او دینی زده کړې لري، هغه ته ډېر لیوالته لري چې هغوی وګماري، او دای په عمل کې ثابته کړې او تاسو هم لیدلې. دا یو دلیل دی چې ګڼ شمېر ځوانان چې هغوی زده کړې کړي او خپل برخه کې تخصص لري، هغوی بیا هغه وجدان اجازه نه ورکوي چې د یو چا تر اصل لاندې کار وکړي چې هغه د اگر تخصص په ژبه هیڅ نه پیږي، دا تخصصي خبره ورته کوي، هغه برعکس خپل هغه لیدلوری ورته تشریح کوي. په صورت دا یو دلیل قوي فاکتور ده چې ګڼ شمېر ځوانان وتلي دي. بله مسله چې تاسو یادونه وکړه، بالکل د اعتماد رامنځته کولو لپاره که څه هم زه په دې باور یم لږ ناوخته شوې ده، خو اوس هم طالبان کولی شي دغه اعتماد رامنځته کړي او دغه ځوانانو ته دا روحیه ورکړي چې دغه هیواد تاسو دی، ټول په ګډه سره کار کوو، دا هیواد موږ او تاسو ته اړتیا لري او تاسو مزه له هیواده، او کوم کسان هم چې تللي دو ته د بیرته راتګ زمینه مساعده کړي. استاد هیواد مخکې یادونه وکړه، تاسو وګورئ کوم کسان چې بهر ته راغلي، دوی تر څو چې دوی بهر کې د دوی د محیط په اساس ځان عیارایي، دا کلونه تیریږي چې تر څو دوی خپل ځان ته خپل یو ښه ژوند سر را جوړ کړي. نو زه په دې باور یم که چېرې دغه فضا له اول نه رامنځته شوی وای، ګڼ شمېر هغه کادرونه چې ورباندې باور کېده هغوی هیواد نه خوشې کوه، اوس هم سره وخت دی دوی کولی شي چې دغه فضا بیرته رامنځته کړي او د متخصصینو په ګمارلو سره او دغه د پانتونونو په شروع کېدلو سره دا یو ښه فاکتور دی چې حداقل دغه فضا رامنځته کړي چې پانتونه بیرته شروع شول او د طالبانو د پانتون دروازې نه تړي او د دې مخالف نه دي. په هر صورت زه فکر کوم چې اوس طالبانو ته په کار ده چې دغه فضا باندې کار وکړي چې بیرته د اعتماد فضا رامنځته کړي او حداقل نوی نسل په دې باوري شي چې دوته راتلونکي نظام کې او سیستم کې د کار زمینه مساعده ده.
ډیر زیاته مننه استاد عبیدی، خوشحاله اوسئ. ویسا صاحب، تاسو مخکې یو موضوع یاد کړه چې ګڼ ځوانان دي چې له تاسو پوښتي چې غواړي بهر ته لاړ شي، یعنی تاسو دغه ځوانان ته څه مشوره ورکړئ، یا په ټوله کې چې اوس ځوانان ستاسو خبرې اوري او هغوی غواړي له هیواده بهر لاړ شي، تاسو هغوی ته څه ویل لرئ؟
هیواد صاحب،
ډېر کسان په مجلسونو کې وي یا د ټولنیزو رسنیو د لارې پیام استوي. د هغوی غوښتنه همدا وي چې ما ته د خپلې ټولنې څخه اسناد جوړ کړه یا موږ بهر ته ځو یا سکالرشپ د تیره سره کومک وکړه. اکثر ورته موږ همدا وایي چې دا وطن په یو ډېر پاتې دی همدلته به له حکومت سره موږ تعامل وکړو یو ضرورت دی. زه پوهېږم کوم ستا مشکلات ستا ستونزې ډېرې اوس هم ستا په ډېرو پرتو سیمو کې ډېرې ستونزې مشکلات ځوانانو سره ستا که د آینده دا معلومه نه ده چې ما ته په دولت کې وظیفه ادا کول کېږي که نه، او یا هم داسې وي ځینې کسان په یو بل نوم باندې ځورول کېږي. خو بیا هم ما ځوانانو ته توصیه وه که چېرې موږ ټول مسلکي اشخاص او هغه ځوانان چې شل کلونه دلته خواري کړي دي، هغه د افغانستان یو پانګ شتمني وه، همدا ټول وځو. دا هېواد یو ځل بیا یو بد لوري ته ځي. راځئ همدغه ځینې شان وځو.
د ویسا صاحب اړیکه متاسفانه پرې شوه، هڅه به کوو چې بیرته ویسا صاحب راسره یو ځای شي په خپرونه کې. خو راځو وفا صاحب ته. وفا صاحب، په دې وروستیو کې چې کومې مقررې شوې او د خپرونې میلمنو یې هم یادونه وکړه چې ګنی مسلکي کسان نه دي مقرر شوي چې هغوی باور وکړي. دا نور ځوانان کادرونه چې کوم دي هغوی وایي چې مثال لکه دوی ته ځای شته موږ ته به هم وي. فکر کوي یوازې دا چاره کېدلی سي مثال چې ځوانان متخصص ځوانان راشي په حکومت کې مقرر سي، که نور څه هم کول پکار دی د دې لپاره چې هغوی پاتې شي، د هغوی قدر وشي او تر څو هغوی عمل ته په خپلې ټولنې کې پاتې شي او کار وکړي؟
هېواد صاحب، د موږ تاسې ما مخکې هم یادونې وکړه، دغه شل کاله یو ډېر سخت مزل و. په دې کې کوم ځوانان چې روزل شوي وو د دوی هیله او ارزو افغانستان راتلونکې وه، ولې داسې دلته د بې اعتمادۍ فضا منځته راغلله او دوی ونس کولی چې دغه ځوانان مدیریت کې سره دا 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 طبیعي خبره ده چې دا یو یو ستر بشري ناورین دی. او یوازې دا نه دی چې خدای مکه ټوپک راواخلی او ځوان باندې ووله، دا چې دا نابرابري او ځوان ګوري، دا چې کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي، او دا چې د یو ځوان نسل هیلې او ارزوګانې ټولې وژل کېږي، دا دا په حقیقت کې یو فاجعه ده. او دا بیا که څومره سره تاو کړو راتاو کړو، اخر د ورځو کې زیان وطن ته رسیږي، زیان راتلونکي نسلونو ته رسیږي. دا نه یوازې دا چې دغه شل کاله کې روزل شوي ځوانانو ته بد پیام د ځان سره لري یا ضربې رسیږي، بلکې دا د موږ راتلونکو نسلونو ته منفي پیام انتقالوي. هغه د هڅونې نقطه یا هر هغه څه چې مثلا د موږ د یو مثال پایس باندې خپلو راتلونکو نسلونو ته باید وکاروو، هغه له منځه ځي. ځکه زه د یو ځوان پایس باندې ما ته فرض وکړه چې زما اولاد ته زما زوی ته داسې یو څه نه پاتې کېږي چې زه د هغې په اساس باندې تشویق کړم. ورته وایم چې زویه، ته د دې وطن راتلونکي نسل یې، ته باید هڅه وکړي. ځکه هغه ولیدل چې پلار یې شل کاله زحمت ایستلی و او د وطن د هوساینې په خاطر باندې، د هیوادوال د هوساینې په خاطر باندې هلې ځلې کولې، او هغه هلې ځلې مطلق د ناکامۍ سره مخ شوې. نو زوی به څنګه وکولی شي؟ زوی ته به زه څنګه خپل هغه ورکړم ده تر څو هغه هم زده کړي وکړي او هغه هم زیار وباسي تر څو د افغانستان په درد وخوري؟ هدا کل داسې یو انګېزه زه څنګه ورکولی شم؟ ځکه ما بعد ولیدل چې پلار یا د پلار ورته نورو ځوانانو یې ونس کولی چې خپل هېواد ته خدمت وکړي، او هغه عوامل یې واضح وو. د موږ د وطن ستونزې یا د موږ د ځوانانو ستونزې د نورو سره فرق کوي. حتی که موږ تاسو کله یوه لحظه هېواد پرې فکر کوو، هغه ځوانانو چې په هغه د حکومت په د سکوت په اول ورځو کې په تیارو پسې چې ځانونه نښلولي ول،
یعنی کسړی فکر وکي او انګیزه ولا یو دلیل و چې حتی غ د مجبوریت انتها و چې موږ ځوانان لاړ تعریف چې هغوی ښه په دې باندې پوهېدل هغوی لوستې ځوانان ول هغوی حتی ما واورېدل چې یو کس ډاکټر و هغه په تعریف پسې ځان نښلولی و هغه په دې پوهېده چې په تعریف پسې نښلېدل د ده د مرګ سبب کېدلی شي په سلو کې سل فیصده ولې دا یو مجبوریت و دا د مجبوریت انتها وه دغسې و امثالو هم موږ ډېرې نورې بدې پېښې لرلې چې په قاچاقي ډول د افغانستان نه د وتلو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي دا ټول هغه عوامل دي چې سړی فکر کوي اتمن دا یو مجبوریت ده او یو شاته د دې یو هغه ستاده ده چې هغه باندې استادانو خپل نظرونه وړاندې کړل او د هر یو نظر د احترام وړ دی ولې اوس په کار دا ده چې
خو وفا صاحب وفا صاحب پوښتنه دا ده چې دغه کوم بې تفاوتي چې مثال د مسلکي او ځوانو کادرونو په وړاندې ده دا فکر کوي دا کار شعوري کېږي که غیر شعوري دغه مسله رامنځته شوې ده چې دوی ته ډېره توجه ونه شي او دوی هم بې باوره شي او فکر وکړي چې ګنې دوی باید لاړ شي له هېواد بهر نو پوښتنه هم دا ده چې دغه کار اوس شعوري کېږي که نه
هیواد صرف دا واضح خبره ده چې دا په لوی لاس باندې دغسې یو کار ته زمینه مساعدېږي موږ متاسفانه د تقریبا په دغه څو لسیزو کښې داسې یو دښمن سره لاس او ګریوانو چې په ظاهره یې موږ ته ځان دوست معرفي کولې په حقیقت کې دوی د افغانستان د بنسټونو د له منځه وړلو هڅه کوله چې هغه بد ګاونډی دی او بد ګاونډي متاسفانه په دغه که نور نه وي په دغه شل کاله کښې چې زموږ یادېږي همدا مخالفین روزل همدا مخالفین په بیرته د موږ هېواد ته را لیږل یعنی په دغه شل کاله کښې د موږ دغه ځوان نسل قرباني ورکوله ولې بلاخره نن د همغه شل کاله بې اعتمادي او د همغه شلو کلونو کښې چې دوی کوم اعمال کومې کړنې ترسره کړې وې نو همغه د دې لامل شولې چې کله حکومت واګې هم دوی په لاس کښې واخېستې نور هغه د اعتماد فضا مطلق له منځه تللې وله نو زموږ ځوانانو وطن پرېښودلو ته اړ شول دا دا طبیعي خبره ده چې دا په شعوري ډول باندې دا کار کېږي دا په لوی لاس باندې دغسې یو څه ته زمینه مساعدېږي دغه نابرابري او دا د ځوان د لوستو ځوانانو یا زموږ د قدرونو په مقابل کښې دغه کوم توهین چې ترسره کېږي یا هغه د دوی په ځای باندې چې بې سواده خلک را وړل کېږي یا چې یو پنځه ورځې موږ د مدرسې ځوانانو ته هم احترام لرو ولې په کار دا ده چې هغوی نه بېرته په مدرسو کښې استفاده وشي هغه ځوانان چې هغه دیني زده کړې یې نه دي کړي یا ځینې زده کړو سره لیوالتیا لري الحمدلله افغانستان یو اسلامي ټولنه ده نو کولی شي چې دوی له همدغوی نه هلته په مدرسو کښې استفاده وکړي نه دا چې موږ غواړو چې هم افغانستان دې د دنیا سره سیال واوسېږي او بیا موږ د یو لوست یا په عصري علومو باندې سنبال ځوانان چې هغه په ډېرې سختۍ باندې روزل شوي دي د هغوی په ځای باندې یو بې سواده کس یا داسې یو کس چې هغه حد اقل هغه دولسم صنف نه وي لوستی یا یې که دولسم صنف لوستی پوهنتون یې نه وي لوستی ولې دا چې د دوی په لیکو کښې پنځه ورځې پات شوی هغه را وړل کېږي د ده په ځای باندې مقررېږي دا طبیعي خبره ده چې دا په شعوري ډول باندې دا کار کېږي په لوی لاس باندې دا کار کېږي او د دې تر شا بیا هم وایم د موږ داسې یو دښمن لاس دی چې هغه په د هغه دې هېواد د رامنځته کېدو نه بیا تر دغه اوسه پورې خصوصا په دغه تېرو دوه لسیزو کښې چې موږ ولیده هېڅ وخت یې زموږ هېواد ته ښه نیت نه درلوده نسلونه د لوستي اوسېږي او افغانستان د خپلو پښو باندې ولاړ اوسېږي
کور ودان استاد عمران له تاسې پوښتو دا چې وفا صاحب هم یادونه وکړه آیا دا د حکومت او افغانستان په خیر ده چې مسلکي توپ ته ترجیح ورکړل شي غوره وګڼل شي او کنه دا موضوع ډیره مهمه وګڼل شي چې ګنې دغه سړی د مثال د دوی په اصطلاح قرباني ورکړې ده هغه باید را مخکې شي نو په دواړو صورتونو کې که مسلکي توپ ته ترجیح ورکول کېږي یا که په اصطلاح یې د قربانۍ ته نو پایلې څه کېدلی شي
مطلب
غاك ما پری پری کی عمران صاحب کا
سلام فرمائی چیزا کنه کی او کار کی حال تا اوس پارل شو نو تاسو دې کم انتظار وکړي
په بخانه سره عمران صاحب تاسو غاک بخي پری پری کی نه پیګه ملات اتسه ده چې هله داستا سوغ لک په خړډول واورو چې دا پښتنه هم جواب شي
اواز دې
مهرباني وو سره زي مهرباني دا ومر کړ غږ مور عمران صاحب
بله بله که خبرې مې قطع شوې تر وې بیا چې کار کوم ته تاسو مو سره یې خراش او که تاسو
متاسفانه عمران صاحب ستاسو غږ بیا هم هغه سندی لکه مخکې چې په ښه ډول مهرباني کله کله بیخي پرې شي نه اورو متاسفانه هغه خبرې چې تاسو یې کوئ یو مهمې دي په هغو کې ځنډ رامنځته کیږي خو مهرباني تاسو دوام ورکړئ
خبر دادا حکومت
ډېر مننه ویسا صاحب البته را سره یوځای سوی مننه کوي عمران صاحب تاسو غږ که څه هم پری پری کیږي خو ستاسو خبره موږ واخیستله او زه یې غواړم بیا یې تشریح کړم چې ګنې په کار ده چې مسلکیتوب ته ترجیح ورکړل سي ځکه دا یو امانت دی کار اهل د کار ته سپارل او په دې کې باید خیانت ونه شي هیله ده دا ستاسو د خبرو مفهوم مو په ښه ډول تشریح کړی ویسا صاحب بیا هم په خپرونه کې را سره دی مخکې اړیکه پرې شوه د خپرونې د پای په شیبو کې به له خپلو میلمنو یوازې په همدې پښتو چې د حل لاره څه ده ویسا صاحب تاسو په ولایتو کې ګرځېدلی یاست د ځوانانو خبرې مو اورېدلې دي نو له همدغو تجربو که راته ووایه په لنډه کې چې د حل لاره څه ده چې ځوان کادرونه پاتې شي په وطن کې او کار وکړي یعنی دوی څنګه خپله دغه شرایط رامنځته کولای شي چې دوی ته د کار زمینه برابره شي او همدا ډول حکومت هم ورسره شي نه دا چې د دوی مخ ته ودرېږي خنډ ورته جوړ کړي
مننه هیواد صاحب یو دا چې ځوانان افغانستان پریږدي یو علت د خپل ټلیفون او انټرنیټ کار نه کول دي چې څو ځله اړیکه پرې سي په ورسته پاتې ټولنه کې خو ډېر مسؤلیت دولت ته راځي کیږي یعنی دا کار د دولت دی د حکومت دی چې هغه په لوړه سطح باندې غونډې وکړي و دې ځوانانو ته باورونه ورکړي او له ځوانانو سره مجلسونه وکړي دا وی د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر ورکړي او په هغه ځایونو کې لکه خصوصا په پوهنتونونو کې په نورو وزارتونو کې چلته مسلکي اشخاص وي هم هغوی وګماري په کابینه کې ورته ځای ورکړي تر څو پورې چې هغوی په دې باوري او اعتمادي سي چې بیا له افغانستان څخه ولاړ نه سي. دوهمه لویه ستونزه دا چې موږ د افغانستان 50% برخه ښځې جوړوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي بند دي او پوهنتونونه بند دي، د ښځو چارو وزارت بند دي، ښځو ته د کار په ټولو وزارتونو کې بغیر روغتیا وزارت بل ځای د کار زمینه نه ده برابره سوې. که چیرې نارینه پاتېږي ښځینه ځي، هغوی هم زموږ لپاره تاوان دی. کله چې موږ په ښځینه ښوونکي نه لرو، ښځینه ډاکټره نه لرو، موږ په ښځینه پولیسه د تلاشۍ لپاره ونه لرو، دا په ټولنه کې یو ضرورت دی. نو زما غوښتنه همدا ده له ځوانانو څخه چې دوی یووالی وکړي، د یووالي لپاره غږ پورته کړي، په خپله سره منسجم سي، پر دولت همدا فشار وارد کړي چې په دغه خاوره د وطن یوازې د حکومت یا د طالبانو نه دی، دا د ټولو ګډ کور دی او دا په ګډه سره بیرته ودانوو. او هر څوک پر دولت باندې د خپلې سیمې څخه د ولسونو سره فشار راوړي تر څو هغوی دې ته مجبور کړي چې همدغه مسلکي اشخاص ته په دولت کې ځای ورکړي، او هغه کسان چې له افغانستان څخه بهر ځي هم دا وی مخاوني سي، دا وی لپاره د کار زمينه برابر سي، دا وی لپاره په کوم سیمه کې په کوم ځایونه کې ضرورت وي الوته په دندو وګمارل سي. خصوصا د ښځو چارو وزارت، د بشري حقوقو ادارې او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونو خلاصي تر څو چې خلک په دې اعتمادي او باوري سي. او کوم دغه سي حالت روان وي لکه اوس د خلکو ته باور نسته، اعتماد نسته، زما په فکر سره به ډیر کم پیسې دي خلک هغه ځوانان چې د کلونو کې درسونه ویل په افغانستان کې پاتې سي. دا د راتلونکي لپاره یو بل ناورین دی چې دا د راتلونکي لپاره افغانستان په ګټه نه بلکې په تاوان دی، ځکه افغانستان بیا شل کال وروسته بیرته صفر ته ځي. دغه خلکو باندې افغانستان ملت، افغانستان دولت سرمایه ګذاري کړی ده، نو موږ خپله سرمایه باید د پردوی په لاس ور نه کړو. او کله چې دا کسان له افغانستان څخه ځي، هغوی په بهر کې هم هغه څه نور کول کېږي، مثلا چې هغه به یو څوک دلته د پوهنتون استاد وي، هغه به په بهر کې هم د پوهنتون استاد وي، حتماً به هلته مزدوري کوي. مګر موږ ولې د خپل مسلکي کاس، د خپل کادر، د خپل ځوان هم دومره بې ارزښته وبولو چې هغه ځي په بل هیواد کې مزدوري کوي او د خپل هیواد پرېږدي؟ دا هیواد ټولو ته ضرورت لري. افغانستان تقریبا 80% ځوانان لري، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو په نړۍ کې دی چې د ځوان نسل فیصدي زیاته ده، او دا د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي. د دوی څخه باید کار واخیستل سي، استفاده وسي. زما پر طالبانو هم دا غږ دی چې لندن اورځي څخه په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې، په میډیا کې هم دا غږ وکړي، هم دا کمپاین وکړي تر څو پورې چې ځوانان ته دا باور اعتماد ورکړي چې تاسو له افغانستان څخه وځئ ما، او هم مجلسونه وکړي، غونډې وکړي، لیرو پرتو سیمو ته ولاړ شي. مثلا په لیرو پرتو سیمو کې ځوانان هیڅ داسې څوک نه لري چې له هغوی سره کښېني، هغوی ته یو اطمینان ورکړي. په تېر جمهوریت کې که ستونزې به مشکلات ډېر وو، خو ځوانانو دا کولای شو چې مین سره وګوري، له وزیر سره وګوري، د دولت له یو نماینده سره وګوري، خو اوس دا شی نشته. که دوی دا شی وکړي تر څو د ځوانانو او د دولت ترمنځ همدغه واټن فاصله لري شي، تر څو دوی هم دلته پاتې شي، په ګډه سره د افغانستان بیرته ودانۍ خواته بوز.
ډیره زیاته مننه کویسا صاحب. وفا صاحب وای یو اصطلاح ده، وای که متل ده، خو وای یوه کډه د بلې کډې زړه وباسي. یعنی کله چې یوه کډه له یوځې ځي، دا نور خلک چې شاوخوا دي دوی هم ورسره یو ډول خفه کیږي یا ناراحته کیږي، یا په زړه کې ورګرځي چې کاش دوی هم لاړ سي. دا دومره ډیر ځوانان چې له هیواد ووتل تبن تاثیر په نورو ځوانانو هم شوی دی، چې هغوی به کېدای شي یو قسم هغوی هم غواړي چې لاړ شي له هیواده ووځي. نو بیرته دغه فکر او سوچ چې کېدای شي په ډېرو ځوانانو کې رامنځته شوی چې وطن کې دې نه پاتې کېږي، یوه لاره او چاره دې وسنجوي، خو دغه نه ورته پیدا کېږي په اوس وخت کې چې مثال دوی لاړ شي. نو دوی کېدای شي ځینو یې زده کړې پرېښي وي، ځینو یې کارونه پرېښي وي، یو ډول بیا انګېزې شوي وي زده کړو کار ته. په ټوله کې څه کول پکار دي چې دغه ځوانان بیرته هغه شرایط چې دی د وی منی او د غستوندو د حل لپاره چې دوی اوس ورسره مخ دي په خپل ټولنه کې مبارزه ورسره وکړي، نه دا چې کینی او یوازې دې ته منتظر شي کوي ولاره پیدا کړله بهر ته لاړ شي؟
هیواد سید ما د هیواد په هر ځوان باندې غږ ده چې کدوی په افغانستان کې دي یا که افغانستان نه وتلی دي، دوی د هر موقع نه هر فرصت نه ګټه واخلي، ځکه موږ لا هم راتلون کې ته خوش باور یو، پر راتلون کې باور لرو او په دې فکر کې یاست چې ورځ به بیا په افغانستان کې شرایط سمیږي او دغه ځوانان چې وتلي دي یا دغه ځوانان چې اوس د وتلو هڅه کوي دوی به بیرته هیواد ته راځي. ولې راځي چې بیرته هیواد ته سنیدلم دی یو 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 لاسته راوړنې سره اوسیږي، او کوم زده کړې په نیمه کې پاتې دي هم زه مطمئن یم. سخته ده، ستونزمنه ده، ولې ناممکنه نه ده چې موږ وکولی شو هغه بیرته تکمیل کړو. ډېره ستونزمنه به وي چې موږ وکولی شو بیرته په خپلو پښو باندې ودرېږو، اما ناممکنه نه ده، دا کار کېدونکی ده. بدبختی اوس دا ده هغه ځوانان چې مثلا په وطن کې پاتې دي دوی ته اوسوک اطمینان ورکړي، کله چې موږ باسته دی کوو چې دوی په وطن کې پاتې سي اما دا اطمینان څوک ورکړي؟ داسې یو حکومت دی چې دا اوسې نه امیر المؤمنین په نوم باندې یو کس دی، معلوم نه دی، رئیس الوزراء خبرې نه کوي، یوازې ویان دی راځي او د رسنیو مخ ته د حکومت کابینه اعلانوي او د حکومت په اساسو باندې خبرې کوي. موږ وینو خلک وهل کیږي، خلک ټکول کیږي، ځوانان وزل کیږي. نو په دغسې یو وضعیت کې ډېره بستونزمنه یي چې موږ خپل هغه کسان چې هلته په افغانستان کې پاتې دي دوی دې په دې باندې قانع کړی سو چې تاسې له هېواده د وتلو کوشش مه کوئ. او طالبانو هم په رښتینی ډول باندې یعنی دوی ونس کولی چې دغه کار مخه ونیسي، یا دا خل په رښتینی ډول یو پیغام دی ورکړي د افغانستان خلکو ته. د دوی یو چارواکی یا یو مشر موږ تر نن ورځې نه دی لیدلی چې هغه دې پیو یوازې همدغه موضوع ته چې دا ډېره حیاتي موضوع دی یو یو کانفرنس دی ورکړي، مختص دی کې یو کانفرنس دی ته او د افغانستان په ځوان نسل دغه وکړي چې تاسو د دې هیواد سرمایه یاستئ، بشری قوه یا سیتاس د افغانستان د ملا تیری سیتاس د افغانستان اسټی استي تاسو مزه ای تاسو سره به هیڅوک زیاته نه کوي، تاسو حقوق به نه پایمال کیږي، اتر نه که هر به نابرابری تاسو مقابل کی سوی یا تاسو مقابل کی کوم اقدام سوی یا ظلم سوی، نو دغه اطمینان به دی او څوک ورکی د افغانستان نسل ته چې متاسفانه دسی یو څومنګ
ډیر مننه وفاسه
هغه کې نه وینو چې هغه د موږ ځوانان قانع کړی چې لاړ نسی. اما غاګ می پاغ ځوانانو د چلو وطن نسل لیدي کوم موږ راتلون کې ته امیدوار یا ست ناراضي چې بیرته خپل هوا ته دی یو 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 د ستاور سره لا سره وړنی سره ستانه سو چې حد اقل سبا ته بیرته خپل هوا ته درد خو
کور ودان وفاسه ډیر زیاته مننه د خبرونې د پای شی بی دی د خبرونې له ټولو ملمنو خغلی متی الله ویسا، استاد حامد عبیدی، استاد سید رحمان عمران او خغلی نصرت الله وفات څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته او له هیواده د هغو ځوانانو د تک په اړه وغږېدو چې هغوی د افغانستان پانګه ده، هغوی لوستې دي، فعال دي او کادرونه دي. نو په دې هیله چې هغه فرصتونه برابر شي چې ملمنو یادونه وکړه، هغه د باور فضا رامنځته شي چې ځوانان پاتې شي، زده کړې وکړي په خپله ټولنه کې او عمل ته کار وکړي. دا خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
De Juan de Stomane Razete Un favore dome de Asman de Stargo Un favore dome de Asman de Stargo Mosam Patalsu sam badal shu barani uraz de mo sam badal shu barani